كده صار أتبجي شوي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی په سګنی ژمی کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان. دا وروسته له هغه چې په شمال کې د جرمني او استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمی کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی. نور مهم مسائل هم لرو په بهرنۍ موضوع کې اوري چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې د دغه حرکت ویشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. خبرونه. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فرا ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځانه سره یې بیولي دي.
د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې شپږ موټر دي او ووشت کسان دي له هرات څخه پراته روانو. د ولس ویښونې د پروګرامونو په خاطر په لاره کې وسلواله طالبانو له ځان سره بیولي دي. تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته.
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي 14 ورځې مخکې هرات تللي وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل. دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فرا ته مخه کړه څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو ووشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیکه ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده. نریندرا مودی همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړي ملګرتیا ته ارزښت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی سره د خپل وروستیو ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي ترسره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې. ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریډا کې خپل استوګنځای ته تللی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 15 څانګو له یو شمېر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې. د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلې په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه همدارنګه په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک اډه او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ترامپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلی دي. دا مهال په افغانستان کې له 2000 تر 2000 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنه د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خبرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ وویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړای شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښه وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سه شنبې په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پرمخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د پویا بختیاري د کورنۍ کوم غړي نیول شوي ویلي، دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوي. د بختیاري کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا راډیو ته وویل
ناهید شیبشه مادر زنده یا تویا بختیاری سروند منوچهر
بختیاری دوید ارواخات پویا بختیاری مور ناهید شیرپیشه پلار منوچهر بختیاری ورونه بوده انی او د کورنۍ څو نور غړي نیول شوي دي. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیځ کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړي. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نه وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولی مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي او د خپلو خلکو د دوی د ځان او مال دفاع ده.
دا ورسته له هغه چې په شمال کې د جرمني او استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. په کندهار او هلمند کې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې برېښنا پرچاو سوی ده. دا په دې خاطر چې په هلمند کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په یوه سیمه کې جګړه روانه ده.
برق مشکل ده، ډېر ډېر فصول سره مخې ده. برق سره یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل دی، یعنی هر کور کې د سولر سیستم نه څه.
او دا هماره چې پرون یو څېړنیز بنسټ وویل چې په افغانستان کې داسې ډېرې زیاتې نجونې شته چې له څلورم، پنځم او یا شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. له دې ډلې فرشتې له پکتیا ازادي راډیو ته وویل
کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې، خو کله چې زه نامزاده کړم نو دغه خسرګنې له طرفه ماته بېخي اجازه ونه شوه او بس دې همدومره ستا زده کړې.
به هم خرغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په سګنی ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان. د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی. په عین حال کې روسیې ویلي له طالبانو او امریکا بلنه ورکړې چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې شاهد په توګه ونډه واخلي. اجمل اندو نور جزئیات.
د سولې هڅې زیاتې شوي او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې واورو پوښلې، خو دې دواړو د جګړې تاوده ډګرونه نه دي ساړه کړي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوځي اډې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژان سره خبرو کې خبرداري ورکړې چې که په ستراتیژیکه کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي، سګنۍ شمې به د جګړې له پلوه تود ژمی وي. فرانسې خبري اژانس د جرمن استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو له قوله یې زیاتوي چې همدا اوس په شمال کې په ورځنۍ توګه لسګونه امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوځي اډې د استخباراتي چارواکي زیاته کړي ټول کال جګړه روانه وه او دا د دې څرګندوی ده چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغو سیمو یې هم اوس واک ټینګ کړی چې په دودیزه توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي. په شمال کې وروستۍ پیښه د سې شنبې په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته برید و چې لږ تر لږه اووه افغان سرتیري پکې ووژل شول، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دوی له دفاعي حالاته وتلي او په سګنۍ ژمي کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي.
کله چې تاسو تدافعي حالت نه وځئ تعرضي حالت ته ځئ، دلته د جګړې ساحه تاسو خپله ټاکئ. په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا په سړه هوا کې وشوله، او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي، موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمدزی په وینا د شمال، جنوب، جنوب ختیځ او مرکزي سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پر لپسې د هرو څلیرویشت ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او دا مهال دوام لري. نوموړی د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه د وو افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشاره وویل په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړي.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ اووه تنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې دا موضوع اوس زموږ د څیړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. دا به وروسته څیړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د جګړې د تودېدو د راپورټونو ترڅنګ په دې هېواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. د روسیا خبری اژانس ټاس د افغانستان لپاره د روسیې د سانګلی استاسي زمیر کابلوف له خولې لیکلي چې تمه لري زرب طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي. دا تاس په وینا کابلوف هیله خودلې چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره وروسته وي چې څو ورځو کې پیلېږي. کابلوف تاس خبری اژانس دام ویلي چې امریکا او طالبانو د روسیې په شمول ځینې هیوادونه ورغوښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان اوسي چې په وینا یې روسیې دا بلنه منلې. یو شمېر رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو اوربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري غوښته نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوری د سولې یا اوربند کومه نښنې خانه وښیي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې هرکلی وکړي، خو تر هغې چې په دې برخه کې کوم حرکت نه وي شوی دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په ساړه ژمي توده وساتي.
د جدي شپژمه
د جوز روز ها بدترین روز سیاترین روز
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټ راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري وګوري او ویلولي FM سلاشاریا پینځه او ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له څلورم پنځم او یا شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څیړنیز بنسټ د خپلې تازه څیړنې له مخې وایي دا هغه نجونې دي چې عمرونه یې له دیارلسو تر اتلسو پورې دي او ښوونځیو ته یې د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه، په زور ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادې شوي. یاد بنسټ دغه څېړنې د سېشنبې په ورځ په یوې ناسته کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې کړې او د ستونزې د حل په هدف یې له هغوی ژمنې واخیستې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت اوسیدونکو معروفه یو له دغه نجونو نه ده چې د کورنۍ مخالفت له امله نه ده توانېدلې چې له شپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معروفه سمه ز ولایت بامیان تصنیف شش کم قرار خواندم دیگه. بعد از خانواده یک پدر بزرگ داشت خدا بیامرز نایشتک دیگه. باز دیگه با تا وقتی که وقتی بود دیگه نخوندی بعد از نشد دیگه. نتونستی دیگه. شرایطی کاملا نبود دیگه نمونده.
معروفه له دې عمله ډېره خواشینی او پښیمانه ده چې دغه موقع له لاسه وتلې ده. معروفه یوازینۍ نجلۍ نه ده چې ناسمو دودونو او د کورنۍ مخالفت له امله له زده کړو بې برخې شوې، بلکې د هېواد په نورو سیمو کې هم ورته ګڼې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې شوې دي. د پکتیا له ولایته فرشته وایي
زما خپل ستونزه خدا وه چې یو خو زمونږ مکتب ته د رسېدګۍ په خاطر کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې، خو کله چې زه نامزاده کړم نو د دغه سرګنۍ له طرفه ما ته بیخي اجازه ونه شوه چې نور لاړه نه شي او بس دې همدومره ستا زده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له ښوونځیو نه د بې برخې نجونو، ځینو کورنیو او ښوونکو سره د مرکو پر مټ د خپلو څېړنو موندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له ځینو چارواکو سره شریکې کړې. دغه څېړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤول عزیز الله غزنوي ولوسته په یوې برخه کې راغلی و. کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 14.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 11.6%، په یولسم کې 14.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کموالی رسی. په راپور کې راغلي چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ژمنه وکړه چې د دغو ستونزو د هوارولو لپاره به لازم اقدامات وکړي.
د یو هیوادوال او مسؤل په توګه او همدارنګه په دې مرحله کې د ټولنیز او اداري مسؤلیت پر اساس زموږ ژمنه انشاءالله کامله ده. څلوېښت کاله جنگ چې ادامه یې ومونده د افغانستان پر ټولو خلکو یې اثر وکړ، په تېره بیا پر ښځو، ماشومانو او نجونو.
په جوړه ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل د نجونو د زده کړو موضوع د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې ده.
ما هم در سال جاری و هم در سال آینده اولین
موږ هم پر روان او هم پر راتلونکي کال کې چې د خونځیو جوړول مو په پام کې نیولې، اومده موضوع د نجونو د خونځیو جوړول او د کور او خونځي ترمنځ فاصله ده. د 2000 خونځیو له جملې نه چې کار څه باندې 80% بشپړ شوی، شاوخوا 1100 خونځي نجونو ته ځانګړي شوی دي.
د حکومت چارواکي په داسې حال کې د نجونو د روزنیزو ستونزو د هوارولو ژمنې کوي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هېواد په کچه 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 15% پکې نجونې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مو جنگ نه غواړو، مو صلح غواړو، مو ویرانی نه غواړو، مو آبادی غواړو، مو جهان نه غواړو، مو علم غواړو، مو توپک نه غواړو، مو کلام غواړو، مو غم نه غواړو، مو خوشحالي غواړو.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه له azadiradio.com ویب پاڼه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور داسې ښکاری چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي که چیرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایي بی اعتبار کړي انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشل وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې ته لیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شای خلک په د ملي وحدت د حکومت تکرار ته زړه نه ښه کوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سوله وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیز بل خبرونې واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی و. د دې اکشن به په ورځ په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا یې د دوشنبه په ورځ ساه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال راوروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمېر یې 30 ته رسیدلی دی. ډیلی میل ورځپاڼې هم په کندوز کې د وژل شوي امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. ډیلی میل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 ووژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره وروسته تر 30 میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو 2 ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
اروپای ټولنې جمال خاشقجی د قتل په تړه او سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجی سعودي ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې. نوموړی تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ ویاند پیټر سانو ویلي اروپای ټولنه تل له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. په اړه نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجی چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استنبول کې د سعودي کنسولګری کې ووژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجی د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په 40 کلن بند محکوم شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د جمال خاشقجی قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړوه او دا پیښه یې وقندله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یوه ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعت محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي، د جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. خوریاس بیا خپل سر استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړبللي. اروپایي ټولنه همدارنګ د دې 50 پر مرګ محکوم کسانو پر عادلانه او شفاف محاکمه ټینګار کوي او ویلي دي چې دا کار باید د روڼتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني ادامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګری اګنیس کالمارټ د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقچی د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څېړنې او عدالت مسخري وبلل چې په ویناي د دې قتل لاسلي ترهانو د پام اړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی دغلته تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسلګرۍ ژوندی راونه غوت. د رپورټونو له مخې د خاشقچی مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګرۍ له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونې هم تر اوسه پورې نه دي موندل شوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه وګوره. هر ورځ هلته د ویب پاڼې چاپې خوا ته زموږ تصویري خبرونه او راپورونه پراته وي. تاسو کولی شئ ورشئ او وګورئ. همدارنګه په پیجګام ټلویزیون کې هم دا خبرونه شته. اوس هم د ځینو خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو.
محترم اورور زه د کندهار ولایت څخه خبري کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یو وخت کېږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولر دي. انسانان کار نه شي کولای. مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. وسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم. زه یو ملول مهید یم او مونږ د دولت نه غواړو چې زمونږ د ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده. اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوې د ولسوالۍ د هلمند ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده اردو. نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي. هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنیو د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسېږي. زما مشکل تقریبا 70 کسه د کور تعمیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي. نالانو توتانې را خراب کړي دي. دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره بره شریک شي او مشکل پاتې
او که غام د دې موضوع له غوله به دې ټاکه پراته یو مرسته سره او موږ سره خو برکه سوا د موضوع له غوله خو سره غلې و د غام دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د موضوع له غوله حاکته لا چې خو سره باندې باندې غړ خو بس دلته مو سوټ نه پرېږي دې نو چې یو جې وړو لغام بار کې بجټ لغام بار کې بجټ د موضوع له غوله شپې ته نه پرېږي دې دا خوښ ته موږ د ازادي راډیو ته شي موږ پیغام د نشر کې مجيب خبره ته مو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د سهار لوو د ماښام تر وو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نن په بیلابیلو مسلو استمیسونه را لېږلې. له هغې ډلې له هلمند او کندهار ډېرو اوریدونکو د برق د نشتوالي په اړه لیکلي دي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي دي د هلمند په نادلي مارجې ناوې او ګرشک ولسوالۍ کې اوبه نشته. حکومت په کجکي کې اوبه بندې کړي او برق هم نشته. احسان الله بارکزی هم له هلمند لیکلي شاوخوا 40 ورځې کېږي چې په لښکرګاه او کندهار باندې برق قطع شوی. مسؤول ادارې باید جدي پاملرنه وکړي. اسدالله اندړ له میزاني ولسوالۍ لیکلي هر وګړي داسې ولسمشر غواړي چې سولې اول هدف وي. حمیدالله حمیدی له لوګر بیا لیکلي ازري ولسوالۍ نه خوشاله يم چې کلداري بندي شوي. د دوی منظور د پاکستاني روپۍ څخه دی. د ټولو هیوادوالو غواړو چې روپۍ استعمال دي بند کړي. د پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا شهدا او معلولین او ریاست تروسه د 1990 کال په مخه د شهدا او ورسو ته پیسې ندی ورکړي. دفتانی د لیکلی دی زموږ اوریدونکو د ټاکنو د شکایتونو کمیسون باید په بی طرفه توګه د نوماندانو شکایتونه وڅیړي. لاندې سمسونه مې درته وویل، تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس 3 له لارې موږ ته خپل لیکلي پیغامونه راوستوئ.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته، په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي د دغه حرکت 28 غړي په فرا کې طالبانو برمته کړي دي. دوی له هراته فرا ته په لارو چې د دغه حرکت په خبره مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او ځان سره یې بولي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له شمیر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته یې د کرسمس مبارکي ورکړي. هغه په تیره بیا په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیري د داعش د خلافت د نړولو او د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلي. اروپایي ټولنې د سعودي عربستان د یو خبریال جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال پرون وویل وړم ورځ وویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 46 کلونو بند محکوم کړای شوي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پرزت اعتراضونه کې او وجل شو. د پویا بختیاری په شمول د ایران د رژیم لخوا سلګونه کسان ویل کیږي چې د اعتراضونو پر مهال وجل شوی. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه. ورزو کندهار او هلمند ته د برېښنا نشتوالي د کندهار اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شویو ستونزو له امله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار تر څنګ په هلمند هم برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ستونزه شته او په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر لانجه ده. صادق رشتینی په دې اړه له کندهار رپورټ را لېږلې.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عام خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کیږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
یا موږ بده یو یا برخه موږ خپل برخ خراب یا سمر سره بس خراب سي باید پر وخت ورځ را علاقے چې موږ هغه موږ ارتیا او تل رو هغه وخت باید برخ را علاقے بس چې د بل کور د بل ځای څخه مو د بل محتاجی څخه مو بس
دا چې خیاط يم خیاطي کوم نو په همدې سبب په دې لسو ورځو کې کوم ګراکان چې مشتراسي یا کوم ګراکان چې مشتکاجر راوړي جواب ورکړو ځکه د برق مشکلات خطر سره موږ نه سورته برابرولي نو د برق د زمينه برابرولي سره مشکله هم نس جوړولي د نیټور د تیر د واس نه لرو که سم لرو خاص واره نه راته کی نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکلات ډیر ډیر فسون سره مخې د برق سره یعنی موږ دغه دوند اوس خداسلی غټ مشکل اساسي مشکل دی یعنی فار کوټ کې د سولر سیستم نه
د هلمن په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضي غونډه کې د رامنځته شوې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. د چارواکو په وینا کجکي ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکي د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فارکي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکي برېښنا فابریکه درول سوې. د فارکي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
د شهرانی او اندیشنه او ستونزه پر ځای ده. د یویشتم تاریخ څخه د کوز د میاشت د کجکي لاین کته سوی دي چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته چې هلته دوې لارې دي د کجکي فابریکې ته چې یوه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بنده سوې ده او په دوهمه لار انکه موږ ته ولسوالي وایي چې څه ستونزې شته. نو موږ د ځایي قومي سپینږرو مخورو دیني علماو په توسط خبرې شروع کړې دي تر څو دغه ستونزه حل کړو. موږ پیلن یوازې او یوازې د صنعتي پارک د ډیزل جنراتورو څخه او د سولر پاور پلانټو څخه پات څلوېښت ساعته کې کولای شو چې دوه ساعته برېښنا کندهار شهرن ته ورکړو.
د کندهار برېښنا د تیرو اتلسو کلونو څخه ډېرې ستونزې لري او د کجکي څخه غزول سوی لاین هم ډیر وخت پرې کیږي. د کجکي د برېښنا فابریکه د کندهار او هلمند د برېښنا د چمتو کولو اصلي سرچینه بلل کیږي. د برېښنا دا فابریکه اوس مهال د اوبو د کموالي له امله یو دېرش میګاواټه برېښنا تولیدوي چې شل میګاواټه یې په خپله هلمند او پاتې یولس میګاواټه یې په کندهار ښار کې مصرفیږي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته هوګیاست ده. دغه پروگرام وروسته راپور دا دی چې په کوټه کې د افغان میرمنو په لاس د جوړ شویو توکو یو نندارتون جوړ شوی و. دغه نندارتون درې ورځې دوام وکړ. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم مه هیروئ.
د غیر سرکاري تنظیم ترکی فاونډیشن تر څارنې لاندې د لاسي کارو درې ورځنۍ نندارتون په کوټه کې وسو. په نندارتون کې زیاتره د افغاني میرمنو د لاس جوړ سوي شیان ایښودل سوي وو، کوم چې د کتونکو لپاره ډېر د ستاینې او ویاړ وړ وو. په دې ترڅ کې د یاد سوي تنظیم یو مشر محمد عاصم او مشال ریډیو ته وویل چې د نندارتون موخه د افغاني کارو نه یوازې پلورل دي، بلکې د افغاني میرمنو لاسي هنر هم ونړۍ ته ښکاره کول دي.
ارونه چې دی کور کر روان دی، مگر څه دی د مارکیټ رنگه ډیزاینینګ د کلر سکیمینګ مارکیټ ترند چې روان دی نه اخذ بنه دی معلوم. بیا به موجود تاسو شپږ میاشتې ټریننګ ورکو خپل پیدارو کې را مټیریل چې دی په بازار سره سرنګ ته هغه خو پسو کې پیسې ورته لري هغه کې سرنګ ته بچت کوي. بیا به سرنګ ته کښنی کښنی شان جوړي او زیات پیسې ګټلې سي. مارکیټ کې چې کم شي زیات پکار دی هغه رنگ شان به جوړ کې بیا مارکیټ خرڅيږي.
خو دې تر ورځنې نندارتون ته په ګنښ مېر کې شې راغلي او د نندارتون په شانو کې دلچسپي پیشکار کړی ده. په دې ترڅ کې د ترکی فاونډیشن یوې مېرمنې خدیجه راته وویل چې دوی لومړی یوازې و هغه مېرمنو ته د شپږو میاشتو تربیه ورکوي څوک چې لاله مخه په خپلو کورو کې کارونه کوي.
ګرد کار د لاس ته په لاس باندې کېږي، دا نه د ماشین کار ده، نه د بچکاري ماشلی ده، د رنګ ذمهداري ده، یعنی د هر شي هر څه موږ په لاس کړي دي، دا نه مانا چې موږ په ماشین کړي دي. دغه د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا ګرد د لاس کار ده. تاریم یعنی ورنټی لري، نه سپینېږي، نه خرابېږي، هېڅ نه پکېږي. یعنی دا نجونې دي، هېڅ بې سهاري دي، څوک نه لري، دا کارونه کوي. دکان ته مسته یې، په کورو کې یې خرڅه یې، د ادارې دغه لخوا دوی ته پیسې ورکېږي.
خو دې نندارتون ته یوې مېرمنې روزینه بیبي خپل لاسي جوړ شوي شیان راوړي او ویې ویل چې د دوی لاسي شیان خلک ډېر زیات خوښوي.
دلې چې موږ کوم کارونه راوړي دي، هغه کراسویچ والا کارونه هم دي، سرمې کارونه هم دي، مختلف چې دي، ګلم وغیرہ دا ګرد کارونه د مسه دي. زیاتره چې زنانې راځي، هغه د کوچني فراکونه، افغاني فراکونه زیاتره خوښوي. دا کارونه چې دا کوم کراسویچ والا کارونه دي، د شیشې کارونه دي، د کې بلوچي مختلف کارونه دي، دا ګرد دي خوښي. او باور مې په دې باندې ډېر خوشاله چې کوم مینه رفوجي شې راځي، هغه دا کارونه د مسه زکی بیا د دې شی راځي مش مارکیټ کې خرڅي ډېر خبره.
د دې نندارتون د برخوالو دا هم غوښتنه وه چې دغه ډول نندارتونونه د هېواد په نورو برخو کې هم پکار دي، ځکه چې د دې څخه د هنرمند افغاني مېرمنو د لاس جوړ شوي شیان نه یوازې په ښه قیمت خرڅېدلی سي، بلکې د دې څخه دوی ته د خپل محنت ښه سیله هم په لاس ورتلی سي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله ته چې روغ جوړ اوسې، ساسې د خوشی په هله د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در ته خبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریابول احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندولو خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خانه کرایه کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ایران د تهران د شاګردی نغافزان د توما د سلام انګال می جماعت دی عبدالله علی له کلو چې تاسو له سلام نو ته راځي ته کوم چې سلام نو ورسیږي.
سلام علیکم، زه ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د سپت لاندې هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزامه او سازانو د پروسس کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي. وو بیا دغه جال پشیری ول نن یې درکو سبا یې درکو پاتې دي. دغه مې پیغام لیکي راته نشرې کوي. سپت لایم د هلمند ولایت، د خدای په امان سلامونه وایم.
یادی ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته له زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. اوس له سلام څخه محمد اکرم یم، د بودو د بند څخه، یعنی د شاولي کوټ او د سرسفا پر سرحد باندې پراته کوچیان غټ کړی. نو زموږ د ازادي راډیو خدا خواهش دی چې د دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسي. یو مکتب راته جوړ شي، یو کلینیک راته جوړ شي، کوچنیانو ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د شسته پاولس والي ته د شاولیکوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب، یو کلینیک دی د خدای په لحاظ موږ غټ کړي دي، راته جوړ کړي دي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ شي. د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخا نشي.
السلام علیکم، زه د افغانستان ته خبره کوم، احمد اسماعیل ګوره. زه معلومه یم که شیطان محمولین خوشي چې دا بندې دي، زه دا غواړم چې دا خلاصې پرون عمر دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه لالي دا خبره وکړله چې دغه شي او دا دغسې وشي. نو موږ به وروره څه وکړو؟ موږ غریبان خلک یو، څه نه لرو وروره، نه د کرایې په کورو کې پراته یو. شران پر دا خبره رسوم چې موږ ستاسو د انتظار پر ځای راغوسی د امر ماش د راته راکو کې.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د ښاری صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن یک شنبه زابلیان د ښاری صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت پر ضد اعلان وکړ چې دا چاپی زموږ پر ضد موږ باندې بندې شي. د شپې موږ کوچنیان وژنو، کوچنیان را وژني او موږ بیایي او موږ وژني. نو دغه دغه زابلیانو او د ښاری صفا د ولس غږ باید در ټولو چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم، باید د دغه غږ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو څخه غوښتنه لرم چې دا رپورټ وکړي، زشتې به زابل کې خبریان نه لري، باید ته خبریان ورسره ولري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
بری، السلام علیکم. عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. دغه میرزادي معیدینو د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده، دوی چې له پاکستانه وړ راوړي شپږنی منه وړي، هغه و بوجۍ په اومنه باندې راځي، دوی شپږنی منه کې راچي. بس وروره دلته د خلکو سترګې پې وبه وېستلې، بس وروره خور غریب در بدره کړ. ما له حکومت نه دا پیغام جرات والا دی، بس وروره په تجارانو وګرځي او بس وروره ټول د جرمیا کې. بس دلته د مونږ کلي ته خلکو وړ راوړي، بس وروره ټول کام دي، ټول شپږنی منه دي، بس وروره نیمانه کې کامي. دغه د ما غوښتنه ده، نظارت والا دې پې وګرځېږي، نور دې په مخه ښه.
بله، السلام علیکم، زه احمد شاه شاکر له هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند پولیس کې د څو اونۍ راهیسې چرکې ډېرې زیات شوي دي او زیات هېوادوالې قربانیان کړي دي. نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګال لومړي امنیتي حوزې کې د چرکې بید له امله دوه کسه
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اریا ګل احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ سره مو تاسو ته دا پیغام پرېدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت وایي چې موږ کلدارې بندوو. کلدارې هغه هلته بندېږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي، که نه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده، او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په هماغه ورځ کلداره بند ده، ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام.
د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري، ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو. نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر تازه. زه عبدالله شرط من ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور؟ چې نه اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک د انتخاباتو ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو، د چا ګوتې پرې شوې، د چا ټلیفون وویسته، سپوټکانو په تاونه وداګر دوی هلته پشي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور؟ د خدای په خاطر.
وسلام عبدالله افغان د کندهار ولایت خصاصه په اړیکې سره محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه دي یا پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، نو زموږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د ډیموکراسۍ په مخ د دنیا سره وصل شوي یو سره وصل شوي. نو متاسفانه خبره دا ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وټ په دا نړۍ کې شروع شوی وي، تر یوه پاته د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکو کې. ولهذا زموږ ده چې دي په درې میاشتې، په پنځه میاشتې، په اته میاشتې، په کال یو دورې نه دي اوس دا خلک پر دې باندې اسیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي، دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی، څه امریکایان خو به نه انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو بیا اعلان دې کړي.
الیا، السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې چریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي، هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګیریږي نه دا وتیږي. او من اوسنی کومندانان ناستې زه وخت راغلی دي، دغه وخت راهی څخه دلته نامې زیاته شوې ده، چریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي. نو هیله کومه چې مرکزي چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سمع الله ام دکنل سخاله دلی رسول کار کمبر. السلام علیکم ورور، زما غوښتنه دا ورور، تقریبا دغه دقه څه کوم دقه لکېږي، دا برېښنایي تذکیرو شروع شوي دي ورور، او دا 5 کېږي په جلابات کې شروع شوي دي. حکومت والا کې چې نن ولایتونو ته غالي کسان هغه کېږي، زما غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه له پوره شي چې نږدې دقه له پوره شي دا تذکیرې شروع شوي دي. نو غوښتنه دا وه چې دا تذکیرې توضیح لړۍ به پراخه شي، برېښنایي تذکیرو توضیح لړۍ، او دغه وټول افغانان چې برخمن شي، انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي ورور. او دا دغه د هیڅ تشکیرې دی، برېښنایي تشکیرې دی، مهمه تشکیرې ده، او د دې تشکیرې مخنیوي کې ځان ته مخنیوي کې د ټول افغانانو نور څه هیله کوم چې د ادبي او وردن کې پروګرام خپل هغه رنګ په تشکیرې په واره کې خپل غږ کوي. دا زموږ ته خپل حق دی، او برېښنایي تشکیرې به هر افغان باندې ولري، او ادبي رنګ کار کوم ته هیله لرم چې اتنا غږ ماته نور په چا ورو ورو سره بار بار داسما پیغام نشر کی. نو مخنیوي سره مخالي راځي زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، سال مدی جوړه خبر راشي د فلمونو کې غلای وي چې دې سي مخامخ باندې غلای وي چې چور چپاول دي، خلک وژني، خلک لوټي، دا غلی چې ټیک دولت دې تي لکه په کوم جوړ په باندې دا غو دي کار دي دا غي کسي دي.
بله، السلام علیکم، سیمات مدد زابل راته شینکی ولې سالي څخه مې اړه کوي ولې ده موږ د زابل او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالي چې دا شینکی ولسوالي د کلات جنوب ختیځ ته 8 کیلومتر لري موقعیت لري، نو دې ولسوالي چې کوم سړک کوي د 30 کیلومتر پورته او نورې خام ده، موږ د دولت سره غواړو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا شل کیلو متر سڑک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پوری کوم اقدام نه دور باندې سو یمادی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شوسی او چې خلکو ته تاسو غلط محلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات کوم چې له دې څخه زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسوي. موږ ستونزه دغه د ورور چې دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی، دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د مهاجر تر بازار پورې تقریبا اووه اته ځایه مینو کوڅه کړی دی. دغه ترانسپورت والا دغه پیسې زموږ څخه بېخي ډېرې پیسې هم غواړي، او دوی دغه سړک یا دی جغل ورواچی یا دی بشي ورواچی.
السلام علیکم، زاز دایرا دیوتا یو فون کای د خوشولایت نا دا پیغام سپتوم تیار کولای کول شي چې تاسیس ختم شي. بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګی ټول فون کې دې په تکلیف وي، دې په مشکل وي. اوس په خوشولایت کې ته معرفه تاسیس ختم شوی دی او د اقرب معاشونه ریاست معرف نشي اوله کولی ځکه چې تاسیس نه لري. اوس یې د وزارت محترمې مالیې نه موږ دغه خواهش ته دغه غوښتنه ده چې تاسې تاسیس ولې نه لګئ. ټول کول په موږ نه معلومي وکړئ 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 تکلیفونه وکړو، هر کله چې ژمه شي تاسې تاسیس نه لګئ. ټول ژمه دا سوړه او دا تکلیف او دا کردونه د هر ښوونکی ډېر په تکلیف تېر کړي. د وزارت مالیه محترم نه موږ کلکه دغه هیله ده چې په خوست ولایت کې د ریاست معرف د ښوونکو تاسیس ختم شوی دی. د عقرب میاشتې معاشونه موږ ته نه ورسېږي ځکه چې مصروفیت هم وي، ریاست معرف هم وي، چې تاسې تاسیس ختم شوی ده. نو تاسې تاسیس ولې نه لګئ؟ دا سوړه او دا تکلیف او دا زمای دا د ښوونکو کم معاش چې په ټول کول معلومي پوکه 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 هر کله چې جمع شي سوړه شي تاسیس ختم شي ماشین بند شي. تاسیس هم نه خوروی لګی که نه روته تاسیس ختم شوی دی. وزارت مالیې ته موږ دا پیشنهاد دی چې د اقرب ماشین خوله کېږي تاسیس ختم شوی دی، تاسې تاسیس سره ولګئ. او بل پیشنهاد یې موږ دغه دی چې ښوونکي دا اوولس اوتلس کوله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه، دا معاش وړو ته ورسېږي، د کور تریې ته ورسېږي، غوړیو ته ورسېږي، مریضۍ ته ورسېږي، تکلیفې ته ورسېږي. او په دغه نوي کول کې موږ د محترم وزارت مالیې او معرفو وغیره منصبینو نه دغه کلکه غوښتنه بوی چې د ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي، ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کې ټول بایومتریک شول او کوم خیالي ښوونکي چې وي هغه غوښتنه بین لوړ شي. که چېرې داسې خیالي ښوونکي وي هغه پیسې چې په دا معاش شوي کولی شي چې ښوونکو معاش ته ډک شي، ښوونکو ته تکلیف دی، دا به ډېره مننه وي. زه د راډیو زنده باد سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي، په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. په دې پیغامونو سره د دې خپرونې وخت هم پای ته ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، وبغږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
می نره نره خوگیگی نره نره خوگیگی زلمی نره نره خوگیگی زلمی نره 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 خوگیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی nare nare khugi gi rame nare 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 khugi gi tamayan wale bele gi tamayan wale bele gi tamayan wale bele gi tamayan